شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په لور ګامونه اخیستل شوي څه نتیجې هم ترلاسه شوي دي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او تاجکستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کوي. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی چې ترهګریزې شبکې پر مختلفو اهدافو د بریدونو هوډ لري، او کرملین هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د اوبو په بوتل کې د زهري مواد موجود وي. بشپړ خبرونه. افغانستان وایي هوډ لري چې له تاجکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. دغه خبره د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه کړې، خو د دغه تړون وخت او ځای نه دی مشخص کړی. په دې اړه خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې راغلی چې دغه هوکړه د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین له لیدو کتو وروسته وشوه. د تاجکستان د محل څلورو هیوادونو چین، قزاقستان، روسیه او ازبکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لري. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی چې د هغوی په وینا ترهګریزې شبکې پر مختلفو اهدافو د بریدونو پلان لري. سفارت نه دی ویلي چې دغه ترهګریزې شبکې څوک دي. دوی پر خپله وبپاڼه لیکلي چې دغه ګواښ دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو ته متوجه دی. سفارت په افغانستان کې له خپلو اتباعو غوښتي چې د ځان خوندیتوب ته پام وکړي او امنیتي سپارښتنې عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. بلخوا د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ښایي دوه میرمنې پکې لږ تر لږه د یوه سړي لخوا وهل کیږي. دا پیښه په ظاهره داسې مهال شوې چې پولیس هم څنګ ته ولاړ دي او څه نه وایي. د راپورونو له مخې دغه میرمنې هغه مهال له فزیکي چلند سره مخ کیږي چې کابل کې یو سړک دی او چارواکي د تګ لپاره د موټرو او وګړو په مخ بند شوی وو. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ممکن پخوانۍ ویډیو وي، خو ویلي دي چې موضوع څیړي او غوښتنه کړې چې متضررین هم وضاحت ورکړي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د افغانستان د اتباعو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینه څه موده وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي. د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. کرملین هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې په کې راغلي د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د اوبو په بوتل کې نوی چوک زهري مواد موجود وو. دغه راپورونه د جرمني او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا خپاره شوي دي. د ناوالنی همکارانو ویلي هغه په سایبیریا کې د هغه هوټل دننه خونه کې له بوتل اوبه څخلي او وروسته ناروغ شوی. دوی ویلي د اوبو دغه بوتل د معایناتو لپاره جرمني ته لیږلی چې اوس معلومه شوې نوی چوک زهري مواد پکې وو. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن دغه راپورونه بې بنسټه وبلل. نوی چوک یو ډول زهري ماده ده چې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال دغه هیواد کې جوړېدل. د ازبکستان حکومت وایي د غلطه پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لري کوي. چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانیستل شي، خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې عملي کړي. ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو. په دې موده کې یوازې چارتر الوتکو او هغو ځانګړو ریلګاډو ته د تګ اجازه ورکول کېده چې له نورو هیوادونو یې د ازبکستان وګړي خپلو کورونو ته لیږدول. تر اوسه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د کورونا څه باندې 9000 پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 415 تنه مړه شوي دي. او د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ په هند کې لومړنۍ آنلاین پلورنځي فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیرکو ټلیفونونو له لویو بازارونو دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو سره په همکارۍ په هند کې په آنلاین ډول خپل توکي پلوري. د اپل اجرایي مدیر تیم کوک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، شرکت یې بې صبرانه منتظر دی چې هند کې خپلو پیرودونکو سره مستقیم اړیکه کې وسی او د هغوی ډیر ملاتړ ترلاسه کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې پر روانو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې سخت دریځ غواړي د ښځو په شمول په افغانستان کې بیلابیل اهداف په نښه کړي. شینکی کړو خیر وویل،
په دې پرسته مرحله کې هدف لا درې ځخ ملندار اساسا د باور یا اکسپرسان په بین دي او یو بل هدف هم دا دی چې څنګه ملمنه اواز خاموش کی ویری.
دا به هم واوري چې په خوست کې د کورونا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل شوې.
دا ژمه په داخلي دوده مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کورونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ.
دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په نړۍ کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې تر 10 میلیونه واوښتې. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه پرمختګ شوی او ځینې پایلې ترلاسه شوې دي. عبدالله عبدالله نن دا خبرې په کابل کې وکړې. له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
عبدالله عبدالله پر سوله او خپل منځي پخلاینې باور پیوه ونی کې تا دویم ځل لپاره راغبار کړ. په خطر کې د بین الافغاني خبرو په پرانیست غونډه کې د ښاغلی عبدالله عبدالله په خلاکونکي لهجې ځان ته پام اړولی و، خو اونۍ لا نه ده تیره چې په هغو خبرو کې د لومړني بری خبر هم ورکړ. عبدالله عبدالله چې په کابل کې د برهان الدین رباني د نهم تین غونډې ته غږېده ویل چې له خبرو نه لومړني نه ښې ډاډمنونکي دي.
په تیرو ورځو کې مذاکراتي پلاوو خبرې درلودې، قدمونه اوچت شوي، پایلو ته رسیدلې، اوس هم بحثونه روان دي. زه یقین لرم چې د خدای په مرسته به افغانان دې ارمان سولې ته رسیږي.
ښاغلی عبدالله وویل اوس د سولې لپاره فرصت رامنځته سوی چې باید سمه ګټه ترې واخیستل سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم چې غونډې ته غږېد پر سوله او پخلاینه یې ټینګار وکړ. هغه په خپلو خبرو کې مقابل لوری یعنی طالبان وهڅول چې د ده په وینا جګړې ته نه ووایي.
د یوه افغان او افغانستان یوه نظام او یوه واحد بیرغ لاندې راټولېدل د دې لامل کېږي چې موږ هیڅ څه له لاسه ورنه کړو. څه چې د طالب او جنګیالیو په نوم دي بیرته هیواد ته راستانه شي او د یوه بیرغ لاندې په یو صف کې د سیاست، دین، جومات او مدرسې له لارې سیاست وکړو.
سیاستوالو د جګړې د درېدو لپاره اوربان یو ځل بیا د یو مهم ټکی په توګه یاد کړ، هغه څه چې طالبانو ورسره تر اوسه هوکړه نه ده کړې. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق وویل چې د اور بندېدا د پخلاینې لار ژر پرانستلی سي.
له دوړو غالو زمون غوښتنه داده چې کله چې مذاکرات پیل کړل اور بند دې مخه کړي، وینه تو یوول او ورور وجل بند کړي، سو سولې او مذاکرات ته فضا برابر شي.
د جمعیت ګوند مشرتابه کې د برهان الدین رباني ځایناستي او زوی صلاح الدین رباني سره لدی چې د سولې هڅې وستایلې خو د سمبالښت او سنۍ باندې نیمګړی وبلله. د افغانانو خپلمنځي خبرې په کوچنۍ ډلو کې لتیرې شنبه راهیسې په دوحه کې روانې دي او ټاکل سوی د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته سبا له سره پیل سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني د 2019 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په کابل کې د سولې د یو قاصد لور په یو انتحاري حمله کې وژل سو او وروسته د وخت ولسمشر حمید کرزي د سولې د شهید نوم ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای وسلوال سخت دریځ غواړي چې د شوزو په شمول پر بیلابیلو هدفونو حمله وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه چې کومه ډله دا پلان جوړوي یا دا ګواښ څومره جدید دی څه نه دی ویلي. تفصیل د اسمت څاروان پورا پورک.
په افغانستان کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړ چې سخت دریځ ډلې پر بیلابیلو هدفونو د حملو پلان لري، خو په ځانګړي ډول شزي پنهخه کوي. د امریکا د سفارت په دې خبرداري کې دا نه دی ویل شوی چې کومه سخت دریځ ډله د دغو حملو پلان جوړوي، خو دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړی شوی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مرکه چی پلاوو د افغانستان د څو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد نن جمعه اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دوی داسې هیڅ حمله نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو او حکومت د سولې خبرې لا په ابتدایي پړاو کې دي. د دوړو خو مرکچان لا هم د رسمي خبرو پر ایجنډا بحثونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر شنبه په ورځ د سولې د خبرو د پایل په لومړۍ ورځ وویل چې دواړو خواو ته شاید د خبرو د ناکامولو لپاره ځینې عناصر هڅه وکړي. د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل په دې اړه چې ولې سخت دي چې غواړي چې پر شزو بریدونه وکړي ازادي راډیو ته وویل
دښمن په همدغه فرصت کې چې دلته د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي په دوه کې دوه هدف لري. لومړی زما په مېرمنې پسې یو سافت یا ساده ټارګټ یا هدف د یوزر هدف ته رسېدل سي څنګه سمول چې هغوی امکانات نه لري، نو غواړي چې رقم زیات خرابه کړي او یو حمایت چې له پروسی څخه باید وشي، خصوصا د مایي نفوس افغانستان چې مېرمنې دي په دې په داسې مرحله کې هدف له عبدالعزیز خمالمدار اصلا دغه باور یا فلسان اللي باید نزي او عشت مخالفات کې ودرې یو بل هدف هم دا به چې څنګه ملمنې
په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري په خبر شوی خبرداري کې راغلي سخت دریځ ډلې د حکومت د ملکی کارکونکو، ښوونکو، د بشري حقونو د فعالانو او حکومتي مامورینو په شمول په افغانستان کې پر بیلابیلو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا ګواښ څومره جدي دی. د سولې او امنیت د 2013 کال په فهرست کې افغانستان له سوریې وروسته د شزو لپاره په نړۍ کې دوهم تر ټولو خطرناک یا ناامن هیواد بلل شوی وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په تذکره کې د مور د نوم د زیاتولو فرمان ورکړی دی. دا بدلون مخکې د افغانستان وزیرانو شورا د فعالانو تربیه بیا غوښتنو وروسته تصویب کړی وو. په قانون کې دا تعدیل په داسې حال کې اعلان شوی چې ولسی جرګه په رخصتۍ نه ده. د اساسي قانون له مخې ولسمشر یوازې د ولسی جرګې د دوو رخصتیو ترمنځ تقنیني فرمان ورکولی شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
په تذکرو کې د میندو د نامه راوړل د نفوسو قانون کې د وروستیو کلونو تر ټولو لوی بدلون بریښي. خبر یې د ولسمشر بجان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر ورکړ. ښاغلی صدیقی لیکلی چې د میندو نوم به د هویت تذکیري کې د نورو فردي مشخصاتو تر څنګ راځي، یعنې د پلار او نیکه د نومونو لیکه کې به ځای ورکول کیږي. دا فرمان د فعالانو اوږدو هلو ځلو ته ځواب و چې په تذکره کې د مور نامو د رسمي ځایولو غوښتنه کوله. په خپل له دغه بدلون سره هم مخالفتونه شته، خو ځینې حقوق پوهان د اړوند فرمان حقوقي ستونزو ته ګوته نیسي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مصباح وایي د فرمان حقوقي کمزورتیا د هغې پلي کېدو ته لوی خنډ ده.
او منشأ اساسي قانوني او ماده ده چې عالي ترین مظهر د ارادې پر قانونګذاري کې یوازې ملي شورا کېږي. دا قانون چې کوم تعدیل د کابینه په پیشنهاد او د ولسمشر په توشیه باندې شوی ده، دا حقوقی نه ده او مرجع د قانونگذاری فقط پارلمان ده. اوس چې موږ پارلمان شتون لري، په هیڅ عنوان باندې رئیس جمهور باید په دې مسایلو کې مداخله ونه کړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم دغه فرمان ته خبرګون و خود او وای تر هغو چې د فرمان له لارې د نفوس د احوال د ثبت قانون په ځینو موادو کې زیاتوالی او تعدیل د ملي شورا له لوري تصویب نسی، د اجرا نه ده. د ولسی جرګې یو تن استازی غلام حسین ناصری
اعلان فرمان صادر کرد آقای غنی
که شاغل غنی فرمان صادر کرده. دغه د شاغل غنی ناخبری شي که چیرې کوم فرمان صادر کړي هغه باید ملي شورا ته ولاړ شي. خو اصلي مسئله دلته ده چې په اوسنیو شرایطو کې ولسمشر فرمان نشي صادرولی.
د حکومت ویندویانو د فرمان د حقوقي اړخ په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولې ولسمشر په داسې شرایطو کې چې افغانستان د سولې د خبرو د پیل په درشل کې دی چې ښایي د ښځو مسله پکې په یوه ناندریز بحث واوړي په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړ. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي
ولسمشر غواړي ښکاره کړي چې زه د ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمن یم. له بلې خوا هم چې په قطر کې مذاکرات پیل شوي د ښځو د دفاع لپاره چې د طالبانو د پلاوي په منځ کې ښځې نشته، ولسمشر غواړي وښيي چې زه د ښځو ارزښتونو ته وفادار یم.
د قانون له مخې هر ډول تقنیني فرمان چې اټکل شوي او شرایطو ته په پام سره صادر سوی وي په پای کې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ځي او د وکیلانو تر تصویب وروسته اجرایي بڼه مومي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید له کورونا وبا څخه د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. دوی داسې اندېښنه لري چې د ژمي له را رسیدو سره شایي بیا کورونا وایروس زیات شي. روغتیایي مسولینو دا څرګندونې د دې ولایت د ګوربز او تڼیو پولیسوالیو کې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د موټری کاروان پر مهال زموږ خبریال نجیب الله الوخیل ته کړی دی.
په خوست کې هم روغتیا پالان د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوي احتمالي څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کورونا د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره د مرکز او ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو په تجهیزولو او مخکې مخکې د لپاره د بسترونو په تیارولو بوخت دي. د تڼیو د سور کوټ په سیمه کې د خوست د عامې روغتیا د ساري ناروغیو د برخې مسؤل ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل
هدف داو چې باید اما په هواي هم وشي د دې تر څنګ کې خلک هغه فکر چې کرونا ختم شو بلکې ختم نه دو دوهمه صفایره روانه ده ژمه په داخلي دو ده نو د لکباله مونته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کرونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ او کلینیکونه مجهز کړئ. د کرونا لپاره باید ځنګړي بسترونه ولرو.
د کرونا وایرس د دویم احتمالي څپې د خبرونه په پور په دې موټر اس کاروان کې اوشمیر دینی عالمان هم په کېول. دینی عالم مولوی شاه محمد محمدی ویل
د کورونا مرض شدید سفر روانه ده او موږ دغه په ارتباط باندې ګربز او تڼۍ ته سفر کړه ده. دا مرضونه مخکېم ته شهید نو رسول الله صلی الله علیه فرمایي د جزا مرض او د دغه مهلک مرض یا د کورونا مرضونه داسې تخته لکه د مزرینه چې توسل لري تخته.
د تڼۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو فرید الله جمال زای او عمر جان درمان وایي تیر ته په کتو پر اختیا هم کورونا سخت او باده خودوی زکه په دې وختونو کې جدي نه غنل چې فکر وکاو نور نو کورونا ر افغانستان او نړۍ محو شوه ده.
دا دویمه صفچرونه د مونږ ته ما په هواي روکو په دې براخ کې او مونږ په انده کې په سلام رات کوو ماسک پکرو وسونه به مينځو د تیبي کوم سپارښتنه چي دي دا به مونږ خپل په عملي کوو.
مونږ لسونه باید په صابون سره د شلو سنل لپاره پرمینځو ماسک کوو کوم ما په هواي چې مونږ ته دلته تر سره شو دا باید مونږ کلو کورونا کې نور مشرانو ته زمونږ غمزول ته هم وایو ترڅو د دغه ناروغۍ څخه مخنیوي شوي.
ټولنیس فعال عوامه په هاون کې قاری عبدالسمد وایي هغه څوک چې کورونا او نورو ناروغیو په اړه بې پروايي کوي نور خلک ورڅخه زیانمنيږي.
نو دا خلک چې څوک بې پروايي کوي بې اغتنايي کوي دا خلک ضررناک دي. دا مرض لکه ټیبي شو کورونا شو یا داسې نور مرضونه شو باید دغه خلک جدي ځنونه وساتي او سخت پابندي وکړي د مسایلو.
بلوري ته د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې د هوا سړک د کورونا وایرس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 9000 کسان په کورونا وایرس اخته او نږدې 1400 کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو دا شمیر رسمي دی او باور دادی چې غیر رسمي شمیري ښایي تر دې لوړ شي. د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي د دغه وایرس دویمه څپه به له لومړۍ هغې خطرناک وي.
په خوست کې روغتیایي مسولان خلکو ته د کورونا وایروس په اړه عامه پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسولان اندیشمن دي چې د ژمي لاره رسیدو سره ممکن کووید-19 ناروغي بیا زیات شي. په نړۍ کې په کووید-19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن دیرش تر دیرش میلیونه واوښت. د امریکا متحده ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. لبلی خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس ته چټک سرایت په اړه خبرداري ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانس هاپکنز په هانتون د وروستیو شمیرنو لمخه په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوختای او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانس هاپکنز په هانتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټستونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,330,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداري زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کورونا نږدې 15 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوې دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټستونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسا او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 1,050,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,310,000 او د مړو شمیر له 33,300 اوښتی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې وویل چې د سولې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی، خو ښاغلی عبدالله په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د افغانستان د حکومت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبري ادامه پیدا کړي. د راپورونو له مخې نن د دواړو لورو ترمن د جمعې د ورځې د رخصتۍ له خاطره خبرې نه دي شوې. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د سولې د خبرو په اړه اورو، او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې یعنې تر شپږنیمه بجو مخکې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي او د سولې په ارتباط خپل نظر د راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ستاسو له پیغامونو
صفت الله خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه. زما پیغام د رسول مشرانو ته دغه دی چې ډېر دی پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي، نو یو مین څه خدای الله پاک ته چې دا د جنگ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون د ایله د خپل خبرې نشته سره رالنډې کې یو څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته هم دا ایله ده، او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو برته مخ را واړوي دې افغانستان ته، دا کندو کپن د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله ډېر د مظلوم ملت نظیر یې.
هغه یې ګولیم د کندهار ولایت د فنجواري ولسوالۍ د مچیانو سیمې دغه والی دي. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دوار ته خیر ورکړي، الله پاک دې د خیر جوړ افغانستان سره راولي.
قاری احمد هم د هرات څخه پیغام لرم، وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح راشي، موږ صلح ته خوشبنه یو، ان شاء الله چې صلح به راځي. ټول مسلمانان، ټول افغانان دې وارخطایی دی نکوی سل فسل که انشالله صلح رازی و افغانستان تا چوب دی وارخطایی نکوی او که چوب مثلا صلح نگواری دا دوی تخمور دا خواهش کوو چه دا مذاکرات سرکوی چه مقصد دا خبر دی نسرکوی چه آقا دا صلح دا متیدو سبب بگردین.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني سپدولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو ته نږدې شوی او البته وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمسونه لولو خوست یو پزړه پوری مسله لرو یو بل پوډیرو پر مختللو هیوادونو کې هایبرید یاغ موټر چې هم په بیټری هم په تیلو چلی شي په ډیرې دودی تصور دارې چې دا موټر چاپیریال ته زیان نه اړوي. په دې ډله موټرو کې د ځینو بیټری د موټر له انجن یا ماشین څخه چارج اخلي، خو د ځینو نورو بیا د موبایل ټلیفونونو په څیر په برېښنایي چارجر چارجلی شي. د دې موټرو په اړه وروستۍ څېړنې ښیي چې د چاپیریال لپاره یې زیان تر هغې اندازې چې پخوا ویل کېدل خورا زیات دی. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
عمومي تصور دا دی چې هایبرید یا هغه موټر چې هم په برېښنا هم په پټرولو او ډیزلو چلیږي چاپیریال ته ډیر زیان نه اړوي. دا خبره تر ډیره سمه ده، خو په دې ډول موټرو کې ځینې داسې دي چې بیټرۍ د موټرو له انجن څخه چارجېږي او د ځینو نورو باید له عمومي برېښنا څخه چارج شي. تازه څېړنې ښیي چې وروستی ډول تر هغې اندازې چې د موټر جوړولو کمپنۍ ادعا کوي د چاپیریال لپاره خورا زیات مضر دي. د ډریون د موټرو د صنعت په اړه د کره معلوماتو د موندلو ویبپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په دې برخه کې نوي حقایق خپره کړي دي. دا سایت لیکي ګومان کېده دا ډول موټر به چې هایبرید بلل کېږي د صفر کچې ته د مضرو ګازونو په رسولو کې د موټرو د صنعت له راتلونکي سره مرسته وکړي، خو په مطلب کې د چاپیریال ساتنې د څېړنو په اساس راغلي چې دا ډول هایبرید د پسه په جامه کې پټ لیوه دی. مطلب زیاتوي چې د موټر جوړولو کمپنۍ دا ډول موټر په دې واده پلوري چې د مضرو ګازونو کچه یې د هغو برېښنایي موټرو پرتله چې په برېښنا نه چارجېږي او تر ډیزلي او پټرولي هغو ټیټه ده. خو د ترانسپورت او امیشن په نوم ګروپ په خپله نوې څېړنه کې وایي د چارجر په وسیله د چارجېدونکي موټر د کارولو ثبت شوې شمیرې او د موټر جوړولو د کمپنیو عملیاتي ارزونې په دې اړه ګرد سره متفاوت تصویر ورکوي. په دې راپور کې چې د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د ډلې په مرسته جوړ شوی راغلی دی چې په برېښنا چارجېدونکي موټر د نورو ډولونو پرتله تر هغې اندازې چې په رسمي ټیسټونو کې ښکارېږي 2.5 ځلې زیات کاربن ډای اکساید ګاز خپروي، ځکه په ډیرو دې ډول موټرو کې د انجن یا هوا د تودولو یا سړولو او نورو فعالیتونو لپاره د پټرول یا ډیزل انرژي کار اخیستل کېږي. خو بیا هم د هایبرید موټرو ټول ډولونه د متعارفو ډیزلي او پټرولي موټرو پرتله د چاپیریال ساتنې لپاره ګټور بلل کېږي، نو ځکه ډیری اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې ډیزلي او پټرولي موټر د ترانسپورت له سیستم څخه وباسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار له هلمند پر سوال اس ام اس کې لیکي په سول کې تر بل هر وخت ش پرمختګ وینم، هله لرم چې دا خبرې ش مدیریت شي او بین الافغاني خبرو کې دایمي اور بند او تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. اسماعیل دانش لننګرهار لیکي که د جګړې شکیلې غاړې پرشتیا سولې ته ژمنې وي نو په مذاکراتو کې د قناعت سره وکړي خندونه دی نه جوړوي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي سولې ته اوس خوشبیني زیاته شوي، د افغانانو د ارمان به پوره شي چې سوله وشي. قاري عزت له ګرشک لیکي لومړی د اوربند وشي بیا د ټول زندانیان آزاد شي. راز محمد انوري له قاسم بازار لیکي که سوله وشي افغانان به د ایران او پاکستان پر ځای خپل افغانستان ته خدمت کوي. عبدالواحد مدقیق للوگر پراستولی سمسکلی کلیدی باید لمړی پر دایمی اوربند بحث وشي. سلطان مقبل لپټان ولسوالی لیکلیدی سوله د هر افغان ارمان ده. عبدالله لهلمند لیکلیدی ازادي راډیو ما پیغامونه نخبروي دا د خپور شو خو په کومه موضوع پکې نشته. بشیر حبیب زای لیکي له لوګره که خدای کول سول براشي. عثمان له نورستان لیکي طالبان که اوربند ونکړي د سول مذاکرات معنا نه ورکوي. او دین محمد احمدی له صابله لیکلي دي سول راځي له افغانانو غواړم چې له منفي تبلیغاتو ډډه وکړي. دا خبری مجله هم دومره وا په بل خبری مجله کې ستار فروغ له تاسو سره د خبرونه تشرح غلې
تشکر شیبر صاحب شما مونده نباشه.